خبری مجلې ته موزه سالی لخپل نور همکارون سره هر کله کوم السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې جرمنی وی روان میلادي کال به په زیات ولایتونو کې د امنیتی چارو مسولیت افغانانو ته وسپاري. اوري چې د جنوب ختیځو ولایتونو په لسګونو قومي مشرانو او فعالانو نن په کابل کې پر خپل سیمایزو ستونزو خبري وکړي. په ایران کې د یوې ښځې سنگسارولو نړیوال عکس العملونه راپارول دي. نور پټونه تر خبرونو ورسته معرفي کیږي. په خبرونو کې جان اقل کوزی در سره دی.
امریکا دفاع وزارت د افغانستان او عراق د جګړو لپاره نوی قومندان نومولی. امریکا افغانستان ته د ماینونو د کشف او خونسا کولو په مقصد د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت وسایل ورکوي. یوه غیر حکومتي موسسه وایي په افغانستان کې اداري فساد زیات شوی او په مومند ایجنسۍ کې د ځان وژونکو حملې له اواله د مړو شمېر له 500 زیات شوی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت جنرال جیمز ماتیس د افغانستان او عراق د جګړو د قومندان په دنده معرفي کړی دی. د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي جنرال ماتیس د امریکا د پوځ یو ډیر تکړه مبتکر او په کار پوه پوځي دی.
General Mattis has proven to be one of the military's most innovative.
General Mattis ثابت کړ چې د پوز خمو پټکر او په کار پوه شخص دی. د وشتمه پیړۍ د جنگي اصول په اړه د پوه یو نظرونو پر راتلونکي کې د وسلوالو ځواکونو د تشکیل او کړنو په اړه زما په نظر هم اغیز کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما باید چې د جنرال ماتیس کاندیدیدل رسمي کړي او وروسته به د کانګرس تایید ته وړاندې شي. جنرال ماتیس دا مهال د امریکا د وسلوالو ځواکونو قومندان دی او مخکې په عراق او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په دندې هم کار کړی و. په 2015 میلادي کال کې دغه جنرال په یوې مرکې کې ویلي و د ځینو خلکو وژنه خوند ورکوي. د ده په دې څرګندونو باندې هغه مهال سخت انتقادونه شوي ول. د دغه راز ویلي و چې په افغانستان کې داسې کسان شته چې 15 کاله یې په پرله پسې ډول ښځې د حجاب نه کولو په جرم په څپېړو وهلي، نو د دې ډول کسانو وژل هم خوند لري. که چیرې د امریکا کانګرس تایید کړي، نو جنرال ماتیس به د جنرال پټریاس په ځای د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې د مشر په څوکۍ وټاکل شي. جنرال پټریاس په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندان په دنده ټاکل شوی دی. یو امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات افغانستان ته د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه وسایل ورکوي چې د طالبانو د ماینونو په خونسا کولو کې به ترې کار واخیستل شي. په سړک کې ښخوونکي ماینونه د افغان او بهرنیو ځواکونو په ضد د طالبانو یوازینۍ وژونکې وسله ده. د امریکا په دفاع وزارت کې د وسایطو ټکنالوژۍ او لوجستیکي چارو معین اشتن کارتر وایي په دې نوو وسایلو سره به په افغانستان کې د ماینونو ضد موجود توان دوه برابره شي. کارتر وایي په دې نوو وسایلو کې د څارنې کوچني بالونونه، درندې زغروالي وسیلې او د ماینونو د کشف ربات یا خودکاري ماشینونه هم شامل دي. دا وسایل به په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته ورسیږي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال وایي له وسایلو سره به د ماینونو ضد چارو شاوخوا زر تنه کارپوهان هم افغانستان ته واستول شي. په افغانستان کې یو غیر حکومتي موسسه وایي له 2000 میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې اداري فساد دوه برابره زیات شوی. د افغانستان د اصالت د څارنې یا انټیګریټي واچ موسسه وایي افغانانو په 2009 میلادي کال کې شاوخوا 1 میلیارد ډالر رشوت ورکړی دی. د موسسې د شاوخوا 6.5 زرو افغانانو نظرونه پوښتلي او تقریبا 1/3 برخه کسانو ویلي چې د عامه خدمتونو په مقابل کې رشوت ورکړی دی. د پښتو شو کسانو نیمایی وایي چې په دولت کې د اداري فساد له وجې طالبان غښتلي کیږي. د افغانستان د اصالت د څارنې موسسه وایي اداري فساد داسې حد ته رسېدلی چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په پکتیکا ولایت کې د سړک د غاړې بمي چاودنه کې تېره شپه 4 ملکیان وژل شوي دي. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل چاودنه تېره ورځ د دې ولایت د برمل ولسوالۍ په مرغي سیمه کې شوې ده. د والي ویان د چاودنې پړه د دولت په مخالفانو واچوله، خو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا په خوست ولایت کې د ځایي خلکو په وینا د پولیسو او خلکو ترمنځ ډزو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. ډزې په هالند کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بری په خوښۍ کې پیل شوې وي. د خوست ولایت د امنیت قماندان عبدالحکیم اسحاقزی په پیښه کې د یوې جنې وژنه او د 2 نورو ملکیانو ټپي کېدل تایید کړي او وایي د خوست والي د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. خبرونه لازاوی راډیو اوري. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي د افغانستان پولي تنګدي قبایلی سیمه کې د وی ځان وژن کې چاودنې له وجې 500 زیات کسان ورزل شوي او شاوخوا سل نور ټپیان دي. خبروای ځان وژن کې د ممندو ایجنسی په یو کغون کې د سیمایي ادارې بهر ځان والوزاوه ویل کېږي چې زیات شمېر القاعده او طالب وسلوال په ممندو ایجنسی کې پټ شوي دي د پاکستان پوز څه موده وړاندې په سیمه کې د وسلوالو ضد عملیات وکړل خو بیا هم دا سیمه له وسلوالو څخه نه ده پاکه شوې د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد وایي که چیرې د دوی ځینې شرطونه ومنل شي نو د هستیو پروګرام په سربه د امریکا له متحده ایالاتو سره خبرې بیرته پیل کړي احمد نژاد په نایجیریا کې د ودې په حال کې اتو هیوادونو مشري غونډه کې له ګډون وروسته وویل واشنگټن باید لومړی د اسرائیلو د هستیو پروګرام په اړه خپله ستراتیژي روښانه کړي احمد نژاد په ابوجا کې د مدني ټولنو او مذهبي ډلو د استازو په غونډه کې وویل
مطمئن باشن اگر تمام کاغذهای دنیا رو
ډاډمن دی اوسی که چیرې دوی د نړۍ ټول کاغذونه راټول او د ایران په ذریعه پریکړه لیکونه کړي بیا به هم زموږ په هستوي پروګرام کې کوم بدلون رانشي احمد نژاد زیاته کړه اکثر ایرانیان د امریکا د پالیسیو مخالف دي د امریکا متحده ایالاتو او روسیې نن د اتریش په مرکز ویانا کې جاسوسان تبادله کړل او دا د ساړه جنگ له ختمېدو راهیسې د جاسوسانو تر ټولو ستره تبادله ګڼل شوې د روسی خبری رسنیو د امنیتی چارواکو له خولې ویلي هغه لس تنه روسي ایجنټان چې له امریکا څخه ایستل شوي د ویانا له لارې په الوتکه کې روسیې ته روان دي د ورځې په سر کې د امریکا او روسیې دوی الوتکه چې ویل کېږي ټول ټال څوارلس تنه جاسوسان پکې سپارول په ویانا کې ښکته شوي او په هوایي ډګر کې د لنډ توقف په جریان کې بندیان سره تبادله کړل تر اوسه نه ده معلومه هغه څلور تنه روسان چې لویدیز ته د جاسوسۍ په تور بندیان ول او جمهور رئیس دیمیتری مدودف بخیلي امریکا ته په تلونکې الوتکه کې موجود دي او که نه امریکا او روسیې دواړو ویلي نه غواړي چې په امریکا کې د جاسوسۍ په تور د لسو نیول شوو کسانو د مسلې په سر خپل خشوي اړیکې خراب کړي او دا هم دوه سپورتي خبرونه په هالند کې د کرکټ د ډیویژن 1 سیالیو په لړ کې دا مهال د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او سکاټلند د ټیم ترمنځ لوبه دوام لري سکاټلند په بیټنګ کې ده د افغان ټیم ټول لوبغاړي په وڅلوېختم اوور کې وسوځیدل د افغانستان ټیم یو سلو یو څلوېخت منډې جوړې کړې او کچیر سکاټلند یو سلو دوه څلوېخت منډې جوړې کړې نو لوبه به وګټي د نن ورځې په لوبه کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان نوروز منګل 38 منډې جوړې کړې له دې مخکې افغان ټیم د کاناډا او کینیا ټیمونو ته ماتې ورکړې وه خو د آیرلند د ټیم په وړاندې ماتې خوړلې وه او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې به سبا ته یوروګوای له جرمني سره میدان ته شي دا دوه ټیمونه د نړیوال جام د درېم مقام د ګټلو په مقصد سیالۍ کوي جرمني چې د نړیوال جام قهرمانۍ ته سخت لیوال و د هسپانیې په وړاندې ماتې وخوړله او وروستۍ یا فاینل سیالۍ ته ونووت ټاکل شوی چې د یکشنبې په ورځ د هالنډ او هسپانیې ټیمونه د فوټبال د نړیوال جام د قهرمانۍ ګټلو لپاره مخامخ شي د هالنډ ټیم د سږ کال د نړیوال جام په سیالیو کې هیڅ ماتې نه ده خوړلې داو دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه
نن جمعه د چنګاښ یا سرطانه تلسمه چې د جولای له 9 سره برابر ده شپږ بجې او 8 دقیقې سوې ورزو رپورټونه ته په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې جرمني پوځیان به را روان میلادي کال د ځینو ولایتونو د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري په یو بل راپور کې اوري چې نن په کابل کې د جنوب ختیځو سیمو په لسګونو اوسیدونکو پر خپلو سیمه ییزو ستونزو خبرې وکړي
ډاکټر نه لرو چې امنیت هلته نشته هماهنګي نشته ټول د دولت مخالفین ځای په ځای د پغورونو کې
تر شپږ نیمو بجو نور رپورټونه او مطالب هم درته لرو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هالند کې له سکاټلند سره لوبه کوي افغان ټیم په چوغ غټله او بیټنګ یې پیل کړل چې سکاټلند ته د 122 منډو هدف ټاکي دغه شیبه سکاټلند بیټنګ کوي چې تر اوسه پورې 34 نمرې جوړې کړي یو لوبغاړی سوځیدلې او وو اورونه سوي دي په همدې خبرونه کې په اړه تازه معلومات هم له تاسو سره شریکو جرمني د افغانستان پر حکومت او غونډوي هیوادونو ژغ وکړ چې د سیمې د ثبات لپاره ډیر څه وکړي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن په برلین کې د خپل هیواد ولسی جرګې ته دا هم ویل چې را روان کال به د افغانستان د یو شمیر ولایتونو امنیتي چارې افغانانو ته وسپارل سي د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو جزئیات د لویدیزو آژانسونو په استناد د احمد شبر پروپورت کې
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له دولت او ګاونډیو هیوادو وغوښتل چې په سیمه کې د ثبات د تامینولو لپاره ډیر مسؤلیت په غاړه واخلي وستروویل په برلین کې د خپل هیواد ولسی جرګې ته وویل یوازې افغان حکومت په خپله له هغو کسانو سره روغه کولی شي چې جګړه ورسره کوي د نړیوالو د مسولیت په اړه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې دا د نړیوالې ټولنې وظیفه ده چې د روغې جوړې په دې بهیر کې د افغانستان ګاونډي هم شامل کړي. جرمني وایي چې راتلونکی کال به په افغانستان کې د دریو یا څلورو ولایتونو امنیتي مسولیت سیمه ییزو ځواکونو ته وسپاري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د جمعې په ورځ په دې اړه وویل چې یو له دغو ولایتو څخه به په شمال کې وي. د دې ولایت نوم وانخیست. ګیودو وستروویل زیاته کړه چې دا پلان به د جولای په شلمه په کابل کې د نړیوال کنفرانس په ترڅ کې مطرح شي او تمه ده چې ناټو په نومبر کې په دې اړه پریکړه وکړي. د انګلا مرکل په مشرۍ د جرمني د حاکم ائتلاف د ولسي جرګې استازي وایي چې تر راتلونکو پارلماني انتخاباتو مخکې چې په 2014 کال کې کیږي باید حکومت د خپلو پوځیانو د ایستلو په برخه کې ډیر څه وکړي. مخکې د جرمني حکومت ویلي وو چې روان میلادي کال به له افغانستان د خپلو پوځیانو په وتلو لاس پورې کړي، خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د پوځیانو وتل به را روان کال پیل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ دا ومنله چې په افغانستان کې کارونه ښه پر مخ نه دي روان. د وویل که څوک داسې فکر کوي چې د اروپا په څیر وضعیت په هندوکش کې جوړوو نو دا ناسم فکر دی، خو هدف مو دا دی چې تر وسه وسه په افغانستان کې وضع شوي داسې چې هلته داسې چاپېریال وي چې افغانان په امن او ثبات کې ژوند وکړي او هلته د بشر حقونه خوندي وي.
ومردل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د پراروان میلادي کال کې به د افغانستان د ځینو ولایتونو د امنیتي مسولیت افغانانو ته وسپارل سي. د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو قومي مشران او اوسیدونکي وایي چې په کابینه او د حکومت په نورو لوړو پوستونو کې د دې ولایتونو ونډه له یاده ایستل شوې ده. د دغو ولایتونو اوسیدونکو دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په کابل کې د خپلو ولایتونو د روانو ستونزو د هوارولو په هدف د یو مرکز د پرانیستنې په مراسمو کې وکړې. زکیه غیاسی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د جنوب ختیځ زون قومي مشران، مخاور او فرهنګیان چې د جمعې په ورځ د خپلو ستونزو د هوارولو لپاره د یو مرکز د پرانیستلو په هدف راټول شوي وو، په خپلو ولایتونو کې د امنیت، بیا رغونې، پوهنې او د روغتیا په برخه کې د اسانتیاو له نشتون شکایت وکړ. دوی وویل چې خپلې ستونزې له کلونو راهیسې له افغان دولت سره شریکې کړې، خو د دوی په وینا تر اوسه ورته د حل لار نه ده پیدا شوې. د خوست سوداګرو او پانګوالو مشر کرامت خان خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکي له ډیرو ستونزو سره مخ دي او د دې ستونزو د هوارولو لپاره د یو همغږي کوونکي مرکز جوړولو ته اړتیا وه. نوموړي وویل چې تر مسؤول چارواکو پورې د خپلو ستونزو د رسولو او د حل په هدف یې په کابل کې یو مېلمستون جوړ کړ چې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو قومي مشران او د مدني ټولنې غړي به پکې راټولېږي او خپلې ستونزې به له یو بل سره شریکوي تر څو په ګډه ورته د حل لار پیدا کړي.
د دغه لګښت خو د میاشتې تقریبا 4000 امریکایي ډالر دی او دا د خوشخر د شتمنو خلکو د سوداګرو دوکاندارانو لخوا د طلبانه دولت ملي ضرورت پیدا شو چې یو مېلمستون ولرو تر څو د خوست ټول خلک چې په اجتماعي کارو کې یا په نور کارو کې ستونزې ولري په دې کې به راټولېږي او دا به یو مارکیټ د مېلمستون کې اسانتیاوې د خلکو لپاره برابروي. مشري دغه یو ټولنیز بورډ ورته جوړېږي چې په دې کې د سوداګرو نماینده به وي، د ټولنیزو رسنیو نماینده به وي او د قومي
په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې له بېلابېلو ستونزو شکایت وکړ او وی ویل چې د دې مرکز په جوړونې سره به خپلې ستونزې تر هغه پورې تعقیب کړي تر څو چې حل شوې نه وي.
اتل پسون یم د پکتیکا ولایت د زړو ولسوالۍ اوسیدونکی. ستونزو خو زیاتې دي ځکه چې موږ هلته لیسې نه لرو، هغه کلینیکونه نه لرو، هغوی هلته برېښنا نه لرو، هلته اوبه نه لرو، داسې ډاکتران نه لرو، هلته ډاکټرې نه لرو، چالتا نشته، هماهنگی نشته، ټول د دولت مخالفین ځای په ځای د پغورونو کې څوک نشي کولای چې کار وکړي او روزګار وکړي.
زه الیاس بهادر یم د خوست اوسیدونکی. موږ د امنیت په لحاظ، د اقتصاد په لحاظ، د معارف په لحاظ په یو بدو شرایطو کې راګیر یو. مرکزی کابینه کې ونډه نه لرو، په ډیپلوماټیکو پوستونو کې ونډه نه لرو. موږ د دولت د پامه غورځېدل یو، د نړیوال ټولنې له پامه غورځېدل یو. موږ غواړو چې د خپل حقوقو د اخیستو لپاره د زون په کچه په منظم ډول یو کمپاین پیل کړو تر څو چې موږ په لستون زه حال عملی نوی لري دره تر غو مونږ په قرار نه کینو. مونږ سره شوی ژمنې مونږ تعقیبو، مونږ هغه پلټو، هغه د رسنۍ او تر زرواکو چرواکو رسو.
د کارپوهان په باور د سیمې جو چرواکو لخوا د عام خلکو د ستونزو نه خورول او په دولتي ادارو کې د اداري فساد پراخیدل هغه عوامل دي چې په افغانستان کې د ناامنۍ لمن غوړولې او د خلکو او افغان حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی دی. د کتونکو په باور کې چې افغان حکومت د افغان وګړو اساسي ستونزې پر وخت حواله نکړي نو روان ستونزې به یو پر دوه زیاتې شي.
ستاسو له پیغامونو نه زه بلمن ولایت منچې د ولسوالۍ تر جنه کني سای سره پیغام دا لري وګوره چې د طالبان شران ګرد بنې کړل نو چې قانون باندې دا اوس موږ څه وکړو تر امکان نه لاندې په پم سکلان نو سړيږي د دې خو دې شران د بنې کړو چې مونږ په نیټه دی وسو ته بیا ورسې دا اوس موږ څه وکړو دا کوم پیغام دی وګوره
د هلمند مرجی ولسوالی یو اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې وسلوالو لاري او ګودري بندې کړي او دوی زیات ستونزې لري. له ننګرهار مو دغه شیبه خبر ترلاسه کړ چې 14 سوي داوود وفا به راته ووایي چې 14 چیرې سوي او چاته تلفات اړولي. وفا
بله نن مازیګر 15 بجې شاوخوا د جلال آباد ښار د شمالي څنډه کې بیسودو پلته تیرمه بلکې د بیسودو پلو په خوله کې د امریکا په مشرۍ د اطلاعاتي ځواکونو په پوځي کتار باندې ځانمرګ برید شوی دی چې له امله یې د دغه ځواکونو یو موټر پوځي موټر په بشپړ ډول سوځېدلی دی. خو د امریکایي ځواکونو د تلفاتو په ارتباط په خپله دغه ځواکونو او چارواکو څه نه دي ویلي. البته د ننګرهار د پولیسو ویان سمنوال عبدالغفور وویلي چې پیښه شوې ده او ملکي تلفات هم لري. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ژورنالیستانو ته وویلي چې په دغه پیښه کې شپږ تنه ملکیان دوی ته وروړل شوي دي چې 15 یې ټپیان دي او یو یې مړ شوی دی. په ټپیانو کې یوه ماشومه نجلۍ هم شامله ده. بل پلو د ربیع الله مجاهد په نوم د وسلوالو مخالفینو ویاند ویلي دي چې دا د جواد په نوم باندې د خوګیانو ولسوالۍ یو اوسیدونکي ځانمرګ برید کړی دی او دوی لس منه بارود په یوه کورولا موټر پځای پځای کړي وو چې له امله یې د امریکایانو دوه موټر ویجاړ کړي دي او لس امریکایي پوځیان یې وژلي دي. خو چارواکو دغه ادعاوې رد کړي دي.
بله ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. په جلال آباد کې مو د یوه ځان وژونکي برید په اړه واورېدل چې افغان چارواکي وایي تلفات لري. تر اوسه پورې چارواکو د یوه تن وژل کېدل او 15 نور ټپي کېدل تایید کړي دي. خو بهرنیو ځواکونو د خپلو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هالند کې لسکاتلند سره د غشيبه لوبه کوي چې افغان ټیم په چوغه غټله بیټنګ یې پیل کړل چې سکاتلند ته د 122 منډو هدف وټاکه. د غشيبه سکاتلند بیټنګ کوي چې تر اوسه پورې 42 منډې جوړې کړي. یو لوبغاړی سوځېدلی او 9 اورونه کړي دي. دغه مسابقې د لومړي ډیویژن د سیالیو په دوام کې کیږي چې د شپږو هیوادونو ترمنځ په هالند کې روان دي. او د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په اړه بل فرشته جلال زیس خبرو.
When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh, on to a throne, stronger than Rome. A violent throne, poor people's zone.
ټاکل شوی ده چې د شنبې په ورځ جرمني د درېم مقام لپاره د یوروګوای په وړاندې لوبه وکړي. هلن چې یوروګوای ته د سه شنبې د ورځې په لوبه کې مات ورکړه، د شنبې په ورځ د فاینل لپاره د اسپانیا په وړاندې لوبه کوي. د اسپانیا د فوټبال د ټیم مینوال په دې باور دي چې دغه ټیم به سږ کال د نړیوال جام ګټونکی وي. انټونیو اوسما وایي
España estará por primera vez en la final, en la final.
اول ور به اسپانیا فائنل تر ازیا او فکر کوم چې اسپانیا یې ګټي. موږ به د نړۍ نوی اتلان یو. د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په جنوبی افریقا کې روان دي. دا به د فوټبال د نړیوالو مسابقو په 80 کلن تاریخ کې اول وار وي چې یو اروپایي ټیم له دغه وچه بهر د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د قهرمانۍ کپ ګټي.
Bringing us promises, leaving us cold. I heard them say, love is the way, love is the answer.
په ایران کې د یوې میرمنې څنګه سارولو په نړیواله کچه عکس العملونه راپارولې دي. احمد شیبر جزئیات لري.
د یوې ایرانې میرمنې د سنگسار مسلې ته د نړیوالو پام وروسته تر دې واوښت چې د هغې مدافع وکیل له نړیوالو وغوښتل چې د دې میرمنې ژوند وژغوري. خو بل لور ته بریتانیایي رسنۍ خبر ورکوي چې دا ښځه به سنگسار نه شي. په لندن کې د ایران د سفارت په وینا د بریتانیا د خبر څلورم تلویزیونی چینل او ګارډین ورځپاڼې وویل چې سکینه محمدی آشتیانی نه سنگساری شي. سفارت رسمن په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او دا هم نه ده څرګنده شوې چې میرمن آشتیانی که سنگسار نشي په بل ډول به ووژل شي او که څرنګه. په لندن کې د ایران سفارت وای دوی په ایران کې د قضایي چارو له ادارو خبر ترلاسه کړی دی چې وایي میرمن آشتیانی به سنګسار نشي. ګارډین ورځپاڼې د آشتیانی له 22 کلن زوی ساجد او 18 کلنې لور فریدې سره مرکې کړې دي. دوی دواړو د خپلې مور سنګسار یو ناورین بللی دی. ټاکل شوې ده چې د شنبې یا یکشنبې په ورځ په لندن کې د ایران د سفارت مخې ته مظاهره وشي او سنګسار وغندل شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک په لندن کې خبریالانو ته وویل چې سنګسار نن سبا د منلو نه دی او له تهران یې هیله وکړه چې میرمن آشتیانی سنګسار نه کړي.
آی تھنک سٹونینګ از ا میډیوال پنیشمنت دټ هاز نو پلیس ان دی مودرن ورلد.
زما په فکر سنګسار د منځنیو پیړیو د وخت سزا ده چې په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې ځای نه لري او په ایران کې د دې جزا ادامه مشته دا ثابتوي چې هلته د بشري حقونو ژمنې چې په خوا شوې وي تر پښو لاندې کیږي. نو زه د ایران پر حکومت غږ کوم چې سمدستي دغه جزا بند کړي لکه دغه میرمن چې غواړي. خو که چیرته دا سزا تطبیق شي نو نړۍ به حیرانه او متنفره
کړي.
په ایران کې د سنګسار جزا په نارینه و داسې تطبیقیږي چې تر ملا شخیږي او بیا تر هغو په کاڼو ویشتل کیږي چې سا یې ووځي او ښځې تر غړې شخیوي بیا سنګساری شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند مارک ټونر په واشنگتن کې خبریالانو ته د سنګسار په اړه وویل
stoning as a means of execution is tantamount to torture.
سنګسار د اعدام په معنا عیناً شکنجه کول دي. دا بربریت دی او یو مخناوړه کار دی. په ایران کې روسي سنګسار په 2008 کال کې وشو خو لویدیځ رسنۍ وایي چې ډیر کله حکومت د جزا د ترسره کېدو خبره پټوي. په قاهره کې د اسلامي علومو ډاکټر عبدالله عطایي وایي چې د سنګسار مسله سنت ده او هغه هم د موجود اهمیت لپاره یو ځل تطبیق شوې ده، اما که چیرته تطبیق نشي ګناه به مونږ نوي کړي.
سنګسار حکم او در قرآن کریم نیامده، فقط یک بار در تاریخ در زمان پیغمبر علیه السلام سنت تقریری بوده که
دا سنگسار حکم په قران پاک کې نشته. په تاریخ کې یو ځل د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې تقریری سنت وو او خپل حضرت صلی الله علیه وسلم پکې ګډون نه کړ. کچیرته موږ په همدې مسله کې له تشدد لاس واخلو نو ګناه به مونږ وکړي، ځکه چې دغه میرمن چې بیا بیا خپل غوښتنه کوله او په شپږم ځل پرې کاڼې وورېد نو د تېښتې هڅه یې وکړه خو نور پرې نه خوده. او کله چې قصه حضرت صلی الله علیه وسلم ته وشوه وایتونه د چسترګې له اوخ کوډه کې شوې او وی ویل چې ولې مدا میرمن نه پرې خوده چې ولاړ شي. او کله چې د جنازې لمونځ کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل کده د خزه ګناوه د احد د غره په اندازه هم وي او بخله شوې
عجیب اندازه احد می بود از بین رفت.
د بشری حقوقو د څارنې ډلې د ایران د برخې څېړونکو فراز سانی وایي ممکن دا خو کسانو شمیر ډیر وي چې په ایران کې سنګساری شي او موږ له یوازې محدودو کسانو خبرې شو چې سنګسار پرې تطبیق شوی. د بشری حقوقو ډلی وایي چې آشتیانی په 2018 کال کې وروسته له هغه چې د دې میړه وفات شو له دوو نارینه وو سره تور نه شوه چې په تبریز کې محکمې نه نیوي دورې سزا ورکړه. بیا وروسته په همدې کال کې په محسنه زنا محکومه شوه خو خپل آشتیانی وایي چې په جبر او زور له دې اقرار اخیستل شوی دی.
مموردل چې په ایران کې د وشز سنگسارولو په نړیوالو کچه عکس العملونه راپارولې دي. وروسته لدی چې په امریکا کې د متحده عرب اماراتو سفیر پر ایران د پوزي بریډ ملاتړ وکړ، متحده عربی اماراتو هڅه وکړه چې دغه ډیپلوماټیک تیروتنه اصلاح کړي. د عربی اماراتو سفیر له امریکا وغوښتل د دې لپاره چې ایران اټومي وسلې جوړې نه کړي نو پوزي بریډ ور باندې وسی. سلطان محمد سرور په دې اړه د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې رپورټ اوروي.
په واشنگتن کې د اماراتو سفیر یوسف العدیبه چې خپل هیواد کې با نفوذ چارواکی دی په امریکا کې یوې غونډې ته وویل چې په ایران باندې پوځي برید به دومره لوی تاوان رامنځته نه کړي خو که دغه هیواد اتمي وسله ترلاسه کړه نو دا به لوی مصیبت وي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د یوسف العدیبه دغه خبرو څرګنده کړه چې ځینې عربي مشران څومره لیواله دي چې ایران اتمي وسله ترلاسه نه کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې د عربي اماراتو چارواکي په خپلو رسمي خبرو اترو کې له ایران سره خپلې اړیکې پالي خو په خصوصي څرګندونو کې دوی د ایران د اتمي هلو ځلو په اړه سخته اندېښنه څرګندوي. دوی دې ته هم اندېښمن دي چې د باراک اوباما په مشرۍ د امریکا حکومت په ځای د دې چې د ایران د اتمي هلو ځلو مخه ونیسي د ایران د احتوا پالیسۍ ته مخه کړي. کله چې له سفیر عطیبه څخه دا پوښتنه وشوه چې آیا تاسو د دې ملاتړ کوئ چې امریکا د ایران د اتمي پروګرام د درولو لپاره له پوځي زوره کار واخلي نو هغه په ځواب کې وویل چې بالکل بالکل. سفیر اوتایبه د اتلانتیک مجلې سره په مرکه کې ویلي دي چې که په ایران برید وشي نو د اماراتو په شمول چې سلګونه زره ایرانیان پکې اوسي ځینو اسلامي هیوادونو کې به عکس العمل رامنځته کړي، خو که برید ونه شي او ایران اتمي وسله جوړه کړي دا به ډیره خطرناکه خبره وي. ده وویل چې د ایران اتمي وسله په منځني ختیځ کې د وسلې سیالي رامنځته کوي. د سیمې ګڼ هیوادونه لکه مصر، سوریا، ترکیه او سعودي عربستان به د اتمي وسلې د جوړولو لپاره مټې ونغاړي. خو د عربي اماراتو بهرنیو چارو وزارت پرون کوشش وکړ چې د سفیر عتیبه له دغو خبرو ځان لرې کړي. بهرنیو چارو وزارت وویل چې د سفیر له څرګندونو څخه له مفهومه بهر استفاده شوې. د اماراتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال طارق الهیدان وویل چې عربي متحد امارات د ایران د اتمي لانجې پوځي حل په کلک ردوي او د یو سوله ییز حل ملاتړ کوي. ایران ټینګار کوي چې اتمي پروګرام د سوله ایزو اهدافو لپاره دی، خو لویدیځ هیوادونه ګمان کوي چې ایران د اتمي وسلې د جوړولو هلې ځلې کوي.
او اوس هم د رواني خبري مجلې وروستی مطلب. د کیوبا کاتولیکي کلیسا اعلان کړی چې د دې هیواد حکومت په پام کې لري 250 سیاسي بندیان خوشی کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې راپور احمد تکل وړاندې کوي.
د کیوبا حکومت په پام کې لري چې په لومړي ګام کې 15 تنه سیاسي بندیان له بنده خوشی کړي. د کسانو په 2003 کال کې د حکومت له لوري د مخالفینو د ځپلو له عملیاتو وروسته اوه کاله په زندان کې تیر کړي دي. پاتې اوه څلوېښت کسان به هم چې په ورته تورونو بندیان دي په راتلونکو څو میاشتو کې خوشی شي. د کیوبا د کاتولیک کلیسا ستر اسقف جیمی اورتیګا د تېرې چهارشنبې په ورځ له ولسمشر راول کاسترو او د اسپانیا د بهرنیو چارو له وزیر میګویل انجل موراتینو سره تر کتنې وروسته اعلان وکړ چې ډیر ژر به 250 تنه سیاسي بندیان له زندانونو خوشی شي. موراتینوس چې هیواد یې له کیوبا سره د تماس نیولو لپاره د اروپایي ټولنې د هڅو مشري کوي د دې پریکړې هرکلی وکړ.
د هوانا ستر اسقف کاردینال اورتیګا لا دمخه په کیوبا کې د بندیانو د ستونزې د قاطع حل لپاره پریکړه اعلان کړې او ویلي دي چې ټول هغه 250 کسان به خوشی شي چې په 2003 کال کې نیول شوي دي. دا پریکړه به په تدریجي ډول عملي شي، خو دا شمنه باید په عمل کې پلی شي. دا شمنه ډیره واضحه وه او مشتری راضی و.
د کیوبا حکومت دا پریکړه دوه کاله وروسته له هغه کوي چې راول کاسترو له خپل ورور فیدل کاسترو څخه د حکومت واګي ترلاسه کړل. کاسترو چې ځان یې تر نامعلومې مودې د کیوبا د ولسمشر په توګه اعلان کړی و، په 1959 میلادي کال کې د انقلاب په نتیجه کې واک ته له رسیدو وروسته خپل شاوخوا 15,000 مخالفین بندیان کړي و. د کیوبا حکومت که خپله دا ژمنه عملي کړي نو دا به په تیرو نږدې 12 کلونو کې په یو ځل د بندیانو د خوشي کولو تر ټولو لویه شمېره وي. په 1998 میلادي کال کې د هیواد ته د نړۍ د کاتولیکانو د پخواني مشر دوهم پاپ جان پال له سفر وروسته د څه باندې 100 سیاسي مخالفینو په ګډون 300 بندیان خوشي شول. د کیوبا د کاتولیک کلیسا ستر اسقف کاردینال جیمی اورتیګا د هغو 15 کسانو د هویت له ښودلو ډډه وکړه چې خوشی کېدی په لومړي ګام کې په پام کې دي، خو د هیله څرګنده کړه چې ډیر ژر به ټول بندیان خوشی شي.
زه هیله من وم چې د بندیانو د خوشی کولو اعلان به دوی وکړي. په زړه پورې او شایي حیرانوونکې خبره ده چې دا اعلان هغه مهال وشو چې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی موراتینوس دلته و. نو کلیسا غوره وګڼله چې په دې اړه اعلان په خپله وکړي، خو له بلې خوا موږ هیله لرو چې د بندیانو د خوشی کولو روان بهیر په همدې چټکۍ سره دوام وکړي.
یاد شوي 250 تنه د هغو 15 ټولنیزو فعالانو او مخالفو ژورنالیستانو له ډلې دي چې حکومت په 2003 میلادي کال کې په زندان کې واچول. دا پریکړه هغه مهال د نړیوالې ټولنې له ډیرو انتقادونو سره مخامخ شوه. د دې ډلې ځینې د بند د دورې له بشپړولو وروسته او ځینې د صحیح معذیرو له وجې خوشی شول. له دې ډلې څخه یوه ژورنالیست خوزي ګابریل رامون کاستیلو له ازادۍ راډیو سره خبرې وکړې. رامون کاستیلو چې اوس په اسپانیا کې اوسي د هغو سختو شرایطو یادونه وکړه چې ده د حبس په اوه کلنه دوره کې تجربه کړي دي. ده وویل چې اکثر بندیان په زندان کې په ناروغیو اخته شوي.
موږ د سیاسي زندانیانو د خوشی کولو پریکړې ته په ډېر مثبت نظر ګورو. د 15 تنو مخالفانو نیول په دې خاطر چې آزادې خبرې او د سیاسي اصلاحاتو لپاره یې سوله ایزې غوښتنې کولې هغه حالت و چې د کیوبا رژیم په خپله راوستی و، او همغه و چې حکومت پریکړه وکړه چې موږ ونیسي او ټول د کاسترو په زندان کې واچوي.
په کیوبا او نړۍ کې د بشري حقونو ډلو په ډېر احتیاط سره د دې اقدام ستاینه کړې، خو د حکومت ځینې نور مخالفین چې اوس مهال په امریکا کې استوګنه لري په دې نظر دي چې ولسمشر کاسترو دا اقدامات د خپل محبوبیت د زیاتولو لپاره کوي. دوی له لویدیځ څخه غواړي چې پر هاوانا فشار ته دوام ورکړي. امریکا چې په تیرو 8 کلونو کې له کیوبا سره پر تجارتي اړیکو بندیز لګولی هم د دې پریکړې هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون وویل واشنگټن فکر کوي چې دا یو مثبت اقدام دی. میرمن کلینټن زیاته کړه چې که څه هم دا پریکړه ډیره ناوخته شوې خو بیا هم نیک اقدام دی.
د افغانستان او سکاټلند د کرکټ لوبه دغه شیبه په هالند کې روانه ده چې افغانستان په خپل بیټنګ کې سکاټلند ته د 122 منډو هدف وټاکه. سکاټلند دغه شیبه بیټنګ کوي چې تر اوسه پورې 45 منډې کړې، دوه لوبغاړي سوځېدلي او 12 اورونه سوي. شپږ نیمې بجې سوې. په بل خبري مجلې کې ملیحا احراری در سره ده.
تشکر سارا جان و سلام به شنوندگان عزیز. 6:30 دقیقه است. در این مجله خبری در سرخط گزارش ها می شنوید که وزیر خارجه آلمان در برلین گفته است امسال امور امنیتی بعضی از ولایات افغانستان با خود افغان ها سپرده خواهد شد. از سوالات دیگر هم می شنوید، اما نخست به خبرهای افغانستان و جهان گوش دهید از همکارم جاوید نعیمی.
نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع آمریکا جنرال جیمز ماتیز را به جای جنرال دیوید پتروس به حیث قماندان عمومی نیروهای این کشور در عراق و افغانستان معرفی کرده است. امروز در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت ننگرهار یک فرد ملکی کشته و 5 غیر نظامی دیگر زخمی شدند و تعداد تلفات حمله انتحاری امروز در منطقه مهمند به بیش از 50 تن رسیده است. مشروع خبرها. وزارت دفاع آمریکا جنرال جیمز ماتیس را به جای جنرال دیوید پتروس به حیث قماندان عمومی نیروهای این کشور در عراق و افغانستان معرفی کرده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا این تصمیم را در مورد جنرال ماتیس قماندان نو نیروهای مرکزی آمریکا اعلان کرده و گفته است که ماتیس مبتکرترین و از متفکران برجسته در اردوی ایالات متحده است. The post General Mattis is taking is a critical one at a critical time. مقام را که جنرال ماتیس به عهده خواهد گرفت یک موقف بحرانی در یک شرایط حساس است. ایالات متحده منافع و تعهدات دراز مدت حیاتی برای آسیای مرکزی و منطقه خلیج دارد، منافع و تعهداتی که به دهه‌های گذشته باز می‌گردد و این در پالیسی‌های رؤسای جمهور گذشته از هر دو از هنکاس یافته است. تصمیم برای نامزدی جنرال ماتیز اکنون باید توسط باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رسمی شود و سپس کنگرس آمریکا باید آن را تصویب کند. جنرال ماتیز در سال 2005 میلادی زمانی که در یک مصاحبه گفته بود هدف قرار دادن بعض مردم یک لذت است، مورد انتقاد قرار گرفته بود. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید برای خنثی‌سازی و از بین بردن ماین‌های جابجا شده توسط طالبان در افغانستان وسایل و تجهیزات را به ارزش 3 میلیارد دلار به این کشور انتقال می‌دهد. اشتن کارتر معاون وزارت دفاع آمریکا در امور تکنولوژی میگوید با این اقدام قابلیت خنثی‌سازی ماین‌ها در افغانستان دو برابر می‌شود. آقای کارتر افزود در میان این تجهیزات موترهای زرهدار ثقیل با وسایل کشف ماین‌ها و سایر مهمات شاملند که در ماه آینده به افغانستان فرستاده خواهند شد. به همین ترتیب 1000 تن که در کشف و خنثی‌سازی ماین‌ها مهارت دارند نیز به افغانستان اعزام می‌شوند. مقامات در ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری در پل بهسود شهر جلال آباد امروز یک فرد ملکی کشته و 5 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. عبدالغفور سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که حمله کننده سوار بر یک موتر کاروان نیروهای ائتلاف را هدف قرار داد. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که در این رویداد به نیروهای ائتلاف صدمه رسیده است. اما مقامات افغان و نیروهای ائتلاف این ادعای طالبان را تایید نکردند. یک موتر رنجر پلیس صبح امروز در ولایت قندوز هدف انفجار یک ماین که بالای درخت جاسازی شده بود قرار گرفت. این حادثه تلفات جانی به همراه نداشت. محمد رزاق یعقوبی قماندان امنیه ولایت قندوز بر رادیو آزادی گفت این حادثه زمان رخ داد که یک موتر پلیس از ولسوالی علی آباد به سوی شهر قندوز می رفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید در این حادثه 4 پلیس سوار بر یک موتر نو رنجر کشته شدند، اما مقامات امنیتی قندوز این ادعا را رد میکنند. این نخستین بار است که پلیس با ماین تعبیه شده بالای درخت برخورد میکند. در ادامه مسابقات کرکت دیویژن 1 در هلند، این حالا مسابقه میان تیم‌های افغانستان با اسکاتلند ادامه دارد. در حال حاضر اسکاتلند در بیتینگ قرار دارد. تیم افغانستان در اوور 47 تمامی بازیکنانش را از دست داد. کرکت بازان افغانستان توانستند تا 141 امتیاز یا رن کسب کنند و به این ترتیب هدف برای اسکاتلند 142 تعیین شده است. در مسابقه امروز نوروز منگل کاپیتان تیم افغانستان توانسته تا بیشترین امتیاز را به دست آورد، یعنی او 38 رنز ساخته است. پیش از این کرکت بازان افغان توانسته بودند تا تیم های کینیا و کانادا را شکست دهند، اما سوی تیم آیرلند شکست خورده بودند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در نتیجه انفجار در منطقه قبایلی مهمند بیش از 50 تن کشته و تقریبا 100 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار امروز زمان رخ داد که انتحار کننده مواد منفجره خود را در بیرون اداره محلی در قدیه یکغند این منطقه منفجر ساخت. مهمند جنسی یکی از مناطق به حساب میآید که گمان میرود تعداد زیاد از افراد شبکه القاعده و طالبان در آن پنهانی باشند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید در صورتی که برخی از شرایط معین این کشور برآورده شود آماده ی سرگیری مذاکرات هسته‌ای با آمریکاست. احمدی نژاد که در نایجیریا پس از اجلاس کشورهای دیشت یعنی کشورهای روبه انکشاف صحبت میکرد گفت واشنگتن باید اولا موقف خود را در قبال استراتژی هسته‌ای اسرائیل روشن سازد، اما رئیس جمهور ایران افزود که کشورش از ادامه برنامه هسته‌ایش دست نخواهد کشید.
مطمئن باشن اگر تمام کاغذهای دنیا رو تبدیل به قطعنامه بکنن برنامه های ملت ایران به اندازه سر سوزنی هم متوقف نخواهد.
احمدی نژاد در حال به برنامه هسته‌ای اسرائیل اشاره کرده که گمان می رود این کشور یگانه دارنده سلاح هسته‌ای در منطقه باشد. گمان می رود مبادله جاسوسان روسیه و آمریکا امروز در ویانا صورت گرفته باشد. رسانه های روسیه با نقل از مقامات امنیتی آن کشور گزارش دادند که 10 جاسوس روسی از آمریکا اخراج شدند و در حال حاضر در راه رسیدن بر روسیه قرار دارند. پیش از این دو طیاره آمریکایی و روسی که گمان می رود 14 تن از افراد دخیل در مبادله جاسوسان میان هر دو کشور را انتقال می دادند با میدان هوایی ویانا فرود آمدند. این دو طیاره در کنار هم دیگر توقف کرده و سپس ویانا را ترک گفتند. تا حالا معلوم نیست که 4 تبعه روسیه که به جاسوسی برای غرب متهم بوده و از سوی دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه مورد عفو قرار گرفتند در طیاره بودند یا خیر. در هر صورت این بزرگترین مبادله جاسوسان متهم روسیه و آمریکا پس از پایان جنگ سرد خوانده شده است. پلیس عراق میگوید یک انتحار کننده با موتر مملو از مواد منفجره یک پوسته امنیتی را در غرب بغداد هدف قرار داد که در نتیجه 5 تن کشته شدند و 18 تن دیگر زخم برداشتند. این حادثه در منطقه عمدتاً سنی نشین غزالیه رخ داد. حمله انتحاری امروز با دنبال 3 بمبگذاری جداگانه دیروز در بغداد رخ داد. در این بمبگذاری ها 14 تن کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند. خبرنگاران امروز در ایتالیا دست به اعتصاب زدند و به این ترتیب عملاً هیچ خبری در این کشور پخش نشده است. این اقدام در اعتراض به لایحه محدودیت و افزایش صلاحیت‌های بیشتر به پلیس و سالانوران آن کشور که می‌توانند صحبت‌های تلفنی و نشرات رسانه‌ها را ثبت کنند صورت گرفته است. اتحادیه رسانه‌های ایتالیا امروز را روز خاموشی خوانده و خواسته است تا خاموشی را که قرار است قانون بالای آنها تحمیل کند نشان دهند. حکومت سلویو برلسکونی صدر اعظم ایتالیا از این طرح حمایت کرده و آن را برای حفظ اسرار کشورش ضروری دانسته است.
جام جهانی 2010 میلادی.
تیم‌های فوتبال آلمان و یوروگوئه فردا با سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال در برابر هم قرار می‌گیرند. این دو تیم برای رسیدن به مقام سوم در جهان با هم مسابقه خواهند کرد. آلمان که خیلی امیدوار به قهرمان شدن در جام جهانی امسال بود در مقابل اسپانیا شکست خورد و نتوانست به دور فاینال یا نهایی راه یابد. یوروگوئه همچنان در برابر هلند شکست خورد و از رسیدن به مقام قهرمانی محروم شد. همچنان قرار است روز یکشنبه 11 ماه جولای تیم‌های هلند و اسپانیا برای رسیدن به مقام قهرمانی در جام جهانی با هم مسابقه کنند. در جدول رده‌بندی‌ها هلند تا حالا تنها تیم است که در مسابقات امسال جام جهانی اجبار شکست نخورده است. به هر صورت در تاریخ مسابقات جام جهانی هلند و یا اسپانیا برای نخستین بار قهرمان خواهند شد. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه گزارش ها با ما باشید. تمامی گزارش ها و خبرهای ما را در صفحه اینترنتی ما هم میتونین بگیرین. آدرس ماست azadiradio.com.
شش و 39 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در جریان 20 دقیقه دیگری که با شما هستیم از این تحولات گزارش داریم. وزیر خارجه آلمان از ماموریت نظامی آلمان در افغانستان پشتیبانی کرده، گفت ماموریت امنیتی برخی از ولایات امسال با خود افغانها سپرده می شود. بزرگان قومی و تاجران خوست مرکز فرهنگی به نام مهمانخانه خوست را در کابل امروز گشودند و حمله انتحاری صبح امروز در مومند اجنسی بیشتر از 100 کشته و زخمی به جا گذاشت. از تحولات در ایران هم گزارش داریم، بابا باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و ادامه گزارش ها توجه کنید. ماموریت نظامی آلمان و وزیر خارجه آلمان در افغانستان که امروز از این ماموریت پشتیبانی کرده و گفت که فکر میکند در افغانستان وضعیت مانند اروپا به میان خواهد آمد، این یک تصور اشتباه است و گفت وزیر خارجه آلمان امروز گفت که مسئولیت امنیتی افغانستان امسال در برخی از ولایات با خود نیروهای افغان سپرده خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از قادر حبیب میشنوید.
گویدو استرویل وزیر خارجه آلمان از دولت افغانستان و کشورهای همسایه آن خواست تا برای برقراری ثبات در منطقه مسئولیت‌های بیشتر را متقبل شوند. استرویل روز جمعه در برلین در مجلس نمایندگان پارلمان این کشور گفت تنها حکومت افغانستان با کسان مصالحه کرده میتواند که با آنها میجنگد. وی در ارتباط با مسئولیت جهانیان گفت که این وظیفه جامعه جهانی میباشد که کشورهای همسایه افغانستان را نیز در پروسه مصالحه دخیل سازد. آلمان میگوید سال آینده مسئولیت امور امنیتی 3 یا 4 ولایت به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. وزیر خارجه آلمان در این مورد گفت یکی از این ولایات در شمال افغانستان خواهد بود، اما وی از این ولایت نام نگرفت. گویدو وسترویل افزود این برنامه در کنفرانس بین المللی که در 20 جولای در کابل برگزار می شود مطرح خواهد شد و انتظار می رود که ناتو در این مورد در ماه نوامبر تصمیم بگیرد. نمایندگان حکومت ائتلافی صدر اعظم انگلا مرکل در پارلمان این کشور می گویند که حکومت باید پیش از انتخابات پارلمانی آینده در سال 2013 اقدامات زیادی را برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان انجام دهد. حکومت آلمان گفته بود که از آغاز خروج نیروهای این کشور در سال روان میلادی دست بردار خواهد شد، اما وزیر خارجه این کشور می گوید خروج سربازان از سال روان آغاز می شود. وزیر خارجه آلمان گفت در افغانستان همه چیز خوب نیست و افزود اگر کسانی فکر میکنند که ما وضعیت همچو اروپا را در هندوکش ایجاد خواهیم کرد آنها اشتباه میکنند. گویدو وسترویل گفت هدف آنها باید یک افغانستان باشد که وضعیت در آن تا حد امکان بهتر باشد، به این معنا یک محیط ایجاد شود که افغانها بتوانند در امن و ثبات زندگی کنند و در آنجا به حقوق بشر احترام گذاشته شود. 4500 سرباز آلمان در چوکات نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو در شمال افغانستان مستقر است.
از 7 تا 7 روزه هفته.
بزرگان قومی و روشنفکران ولایت جنوب افغانستان میگویند حکومت و اداره های بزرگ دولتی ولایت جنوب شرقی را از یاد بردن و آنان با گشایش یک مرکز فرهنگی در کابل میخواهند مشکلات مناطق خود را از نزدیک و از طریق این مرکز به گوش مسئولان حکومت برسانند. رئیس اتحادیه تاجران خوست امروز به رادیو آزادی گفت این مرکز میمونخانه خوست نام دارد و با کمک مالی تاجران خوست ساخته شده است. رهبریان را یک برد فرهنگی به شرکت تاجران به دوش دارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فیض الله قرداش.
شمار زیادی از تاجران، فرهنگیان و بزرگان قومی ولایات جنوب شرق افغانستان به خاطر بازگشایی یک مرکز فرهنگی و تجارتی در کابل گرد هم آمده و شکایت از آن داشتند که حکومت به مشکل باشندگان این ولایات توجهی نداشته و آنها مجبور شدند که از طریق یک مرکز فرهنگی و تجارتی در کابل توسط یک تشکیل فرهنگی و تجارتی مشکلات خود را با حکومت در میان بگذارند. کرامت خان اخپلواک رئیس اتحادیه تاجران خوست بر روز جمعه بر رادیو آزادی گفت باشندگان ولایات جنوب شرق با مشکلات زیادی مواجه بوده و برای هماهنگی و حل این چالش ها به همچو مرکز ضرورت جدی احساس می شد که بعد از این مشکلات و پیشنهادهای مردم ولایات خوست، پکتیا و پکتیکا از طریق این مرکز حل و فصل خواهد شد.
دیگه لگاس خو دمیشت تقریبا 4000 آمریکایی دلار دی او دادی خوست خواهد.
مصارف ماهانه این مرکز که تقریبا 4000 دلار آمریکایی می شود از سوی تاجران و اشخاص متمول خوست به طور داوطلبانه تمویل می گردد. ضرورت احساس شد که یک میمان خانه ای داشته باشیم تا مردم خوست و تمام مردم ولایات جنوب شرق که در کارهای اجتماعی و سایر امور به مشکل مواجه شوند گرد هم آمده مشکلات خود را حل نمایند.
در گرد همایی که به همین مناسبت ترتیب شده بود شمار زیادی از باشندگان ولایات جنوب شرق از افزایش مشکلات در ولایاتشان شکایت نموده. گفتند تا زمانی که به این مشکلات رسیدگی صورت نگیرد از پیگیری و ارائه آن به حکومت دست نخواهند کشید.
نام من تواب غرزنگ. متاسفانه دولت افغانستان نتانست در 8 سال گذشته مشکلات که از نایای امنیت بازسازی و همچنان مشکلات دیگر قبیلوی ولایات لوی پکتیا بهشون موجود بودن حل کنند. از این خاطر نخبگان لوی پکتیا خواست که یک مرکز را پایگذاری کنه که بتونه مشکلات همچو را حل کنه و ما تلاش داریم که صدای مردم خود را به دولت از طریق امین مرکز برسانیم و تا حدی کوشش میکنیم تا هدف ما برآورده بشه.
به باور کارشناسان این مشکلات نه تنها در ولایات جنوب شرق بلکه در سایر ولایات افغانستان نیز رو به افزایش است و تا زمانی که رسیدگی جدی به آن صورت نگیرد عواقب بهتری نخواهد داشت و فاصله میان مردم و حکومت روز تا روز بیشتر خواهد شد. فضل‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حزب اسلامی برابری گلبدین حکمتیار در شمال افغانستان گفته است درباره مخفیگاه‌های طالبان اطلاعات استخباراتی بیشتری را در اختیار اداره حکومت افغانستان قرار می‌دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از قماندان نیروهای اردوی ملی افغانستان در شمال افغانستان جنرال مراد علی مراد این گزارش را پخش کرده است. رویترز می‌گوید این اظهارات جنرال مراد یک مقام نظامی محلی را تایید کرده است. جزئیات در گزارشی از مقیم نائب
قماندان قول اردوی شماره 909 شاهین در شمال افغانستان جنرال مراد علی مراد به خبرگزاری رویترز گفته است در ولایت‌های قندوز و بغلان افراد وابسته به حزب اسلامی اطلاعات استخباراتی را درباره عملیات و مخفیگاه‌های طالبان در اختیار نیروهای افغان می‌گذارند. جنرال مراد میگوید این اطلاعات مؤثر بوده و به نیروهای افغان کمک کرده است تا آنان را که امنیت را مختل می‌سازند از بین ببرند. همچنان یک مقام برجسته حکومتی در شمال افغانستان این اظهارات جنرال مراد را تایید کرده است. این مقام که از افشای نامش خودداری کرده به رویترز گفته است که در بدل دریافت این اطلاعات به اعضای حزب اسلامی پول پرداخته می شود. حزب اسلامی در پهلوی طالبان و شبکه حقانی گروهی است که بر ضد نیروهای افغان و خارجی در مناطق مختلف افغانستان می جنگند. این گروه بیشتر در مناطق شرقی و شمالی افغانستان فعالیت دارد. به اساس گزارش ها اخیراً میان طرفداران حزب اسلامی و طالبان در شمال افغانستان برخورد نیز رخ داد که این عمل نشانه بروز اختلافات میان دو گروه پنداشته می شود. مذاکرات حکومت افغانستان با اعضای حزب اسلامی بدون نتیجه به پایانش رسید و حزب اسلامی اعلان کرد که پس از تعیین ضرب العجل خروج نیروهای خارجی از افغانستان درباره ادامه مذاکرات صلح غور می کند. اما طالبان روی موقف پیشین خود تاکید کرده و گفتند تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند طالبان وارد مذاکره صلح با حکومت نخواهند شد. خبرگزاری رویترز در همین گزارشش از مسئول روابط عامه نیروهای ناتو در شمال افغانستان دگروال واین شانکس نقل قول کرده که گفته است نیروهای بین‌المللی از منابع مختلف اطلاعات استخباراتی را به دست آوردند. وی از سخن گفتن درباره منبع مشخص انکار کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور پاکستان از چین خواهان کمک در زمینه انکشاف سکتور انرژی احتمالاً انرژی هسته‌ای شده است که میگوید با رکود روبروست. آصف علی زرداری از توافقنامه با چین در رابطه با انرژی هسته‌ای علنا یادآور نشده است. زرداری در پنجمین دیدارش از چین به سفر هفت روزه به آن کشور رفته است و وی روی تقویت روابط دیپلماتیک نظامی و تجارتی با چین تاکید کرده است. جزئیات از قادر حبیب.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان روز چهارشنبه با هوجنتاو رئیس جمهور چین ملاقات کرد و 6 توافقنامه به شمول 1 توافقنامه در ارتباط به همکاری های اقتصادی و تکنولوژی را به امضا رسانید که جزئیات آن اعلان نشده است. به گفته فرحت الله بابر سخنگوی رئیس جمهور پاکستان، زرداری همچنین روز چهارشنبه با تاجران چینایی به خاطر جلب سرمایه گذاری های آنها در عرصه های صنعت، بانکداری و دفاعی ملاقات کرد. قین گانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پیکینگ در مورد دیدار آصف علی زرداری از این کشور چنین توضیح داد.
چین و پاکستان شرکای استراتژیک هستند و دارای تاریخ دوستی عمیق می باشند. ما در هر عرصه همکاری های ما را افزایش می دهیم. این همکاری ها به نفع دو طرف می باشد و طرف سوم را هدف قرار نمی دهد. این روابط نه تنها به نفع هر دو کشور است، بلکه به نفع ثبات، پیشرفت و رفاه در منطقه نیز می باشد.
این دیدار در حال بر حمایت چین از پاکستان تاکید می‌گذارد که یک توافقنامه هر دو کشور برای ایجاد دو ریاکتور جدید انرژی هسته‌ای با تدقیق و نظارت روبرو شده است. چین و پاکستان این توافقنامه را در سال 2008 انجام داده بودند. منتقدین می‌گویند انتقال این ریاکتورها در تناقض با قراردادهای عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای قرار دارد. عدنان بخاری یکی از محققین در پوانتون تکنولوژی نانیانگ در سنگاپور با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است با وجود تقاضاهای مکرر پاکستان از غرب، بالاخره این چین است که پاکستان می تواند به حیث یک دوز بران متکی باشد. این توافقنامه همچنین به دنبال یک سلسله از توافقنامه های وسیع صورت می گیرد که بر اساس آن ایالات متحده آمریکا می تواند به هند مواد سوخت، تکنولوژی و ریاکتورهای هسته‌ای را بفروشد که رقیب پاکستان و چین در منطقه می باشد. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، برنامه برای ساختن دو ریاکتور در ساحه چشمه در ایالت پنجاب پاکستان ظاهراً به پیش رفته است. اسوشیتد پرس می نویسد چین گفته است که توافق ریاکتورهای هسته‌ای با پاکستان را با توجه به تعهدات بین المللیش و زیر نظارت بین المللی انجام خواهد داد. اما روز سه‌شنبه یک سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس خبری به پرسش در مورد توافقنامه هسته‌ای میان چین و پاکستان پاسخ نداد.
از جزئیات سفر رئیس جمهور پاکستان به چین شنیدید و اما مومنت ایجنسی امروز شاهد انفجار مهیبی بود. حمله انتحاری به هدف یک مؤسسه دولتی در منطقه یک غنده بیش از 150 کشته و زخمی به جا گذاشت. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میدهد.
یک حمله انتحاری در 30 کیلومتری شمال شهر پشاور در مومند اجنسی رخ داد که در نتیجه در حدود 50 تن کشته و 100 تن مجروح از خود به جا ماند. حمله مذکور 9:30 دقیقه صبح به وقت محلی روز جمعه انجام رخ داد که یک حمله آور دفتر مسئولین دولتی در منطقه را هدف قرار داد. دفتر مذکور در بازار علاقداری یک غند مومند اجنسی موقعیت دارد. به قول مسئولین دولتی در منطقه، هدف انتحار کننده دفتر مسئولین دولتی بود. انتحار کننده که در موترسایکل سوار بود، بعد از عبور دروازه ورودی دفتریات شدن، خود را در بین از منتظرین که در صحنه تعمیر دفتر مذکور جمع بودند منفجر ساخت. بر علاوه تعمیر دفتر مسئولین دولتی، یک تعداد زیاد دکانهای بازار نیز منهدم گردیدند. یک تن از مسئولین دولتی در منطقه حمله مذکور را تصدیق نموده در مورد چنین اضافه نمود.
یه مومند جنسی تحصیل و و ای میگوید در منطقه مومند جنسی در علاقه داری یکاغون دفتر مسئولین دولتی منطقه می باشد. در آنجا از طرف صبح ازدحام مردم زیاد است. املاور که انتحار کننده بود خود را بعد از عبور دروازه ورودی در صحن دفتر منفجر ساخت. چون این دفتر در بازار مرکزی یکاغون موقعیت دارد، در اثر این انفجار دکانهای گرد نوا نیز تخریب گردید.
موجود دکان گیر گئی.
زخمی شدگان را به شفاخانه های نزدیکی منطقه و شفاخانه مرکزی شهر پشاور منتقل نمودند که در جمله وزیسی یک دیانها وخیم خوانده شده است. در اثر حمله مذکور یک قسمت دیوار معبس که در جوار دفتر مسئولین دولتی واقع بود نیز تخریب شده که در نتیجه 28 تن از معبوسین موفق به فرار گردیدند. بعد از حمله مذکور قیود گشت و گذار در منطقه یکاغون نافذ گردیده و پلیس منطقه را در محاصره خود گرفت. در اثر قیود نافذ شده شهرهای باجاور پشاور به روی ترافیک مسدود گردیده است. مسئولیت عمله انتحاری مذکور را تا هنوز کدام گروهی به عهده نگرفته است. قابل یادآوری است این نخستین عمله انتحاری در منطقه یکاغون می باشد. قبل از عمله مذکور یکاغون از جمله مناطق پرامن مومند جنسی به شمار می رفت. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
در خبرها شنیدید که یک زن در ایران به جرم زنا به سنگسار محکوم شده بود و اما امروز از این مجازات معاف شد. تا حالا روشن نیست که آیا حکم اعدام سکینه محمد آشتیانی خانم 43 ساله ایرانی برداشته شده است یا نه. وی در سال 2006 میلادی مجرم شناخته شد و پیش از این 99 دوره بالای وی تطبیق شده است. جامعه جهانی در این مورد انتقادهای زیادی کرده و از مقامات ایرانی خواسته است وی را اعدام نکنند. جزئیات در گزارشی از قادر حبیب.
مسئله سنگسار یک زن ایرانی پس از آن مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت که وکیل مدافع وی از جامعه جهانی تقاضا کرد که زندگی این زن را نجات دهد. اما از سوی دیگر رسانه‌های بریتانیایی خبر می‌دهند که سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد. چینل چهارم تلویزیون بریتانیا و روزنامه گاردین به نقل سفارت ایران در لندن می‌گویند که خانم آشتیانی سنگسار نمی‌شود. سفارتخانه ایران رسما در این مورد چیزی نگفته است و روشن نیست که آیا حکم اعدام از وی برداشته شده است یا خیر. سفارت ایران در لندن گفته است که آنها از ادارات امور قضایی در ایران آگاه شدند که خانم آشتیانی سنگسار نخواهد شد. روزنامه گاردین با ساجد پسر 22 ساله و فریده دختر 17 ساله آشتیانی صحبت کرده است. آنها حکم سنگسار بر مادرشان را یک فاجعه خواندند. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا در لندن به خبرنگاران گفت که سنگسار در جهان امروز قابل پذیرش نیست و از تهران خواست تا خانم آشتیانی سنگسار نشود.
I think stoning is a medieval punishment that has no place in the modern world.
به نظر من سنگسار مجازات قرون وسطایی است که در جهان پیشرفته امروز جا ندارد و ادامه آن در ایران به ما ثابت می سازد. تعهداتی که در زمینه حقوق بشری در آنجا پیش از این صورت گرفته بود زیر پا می شود. بنابراین من از حکومت ایران می خواهم به طور فوری جلو این مجازات را بگیرد و پروسه ای را که تیان این زن محاکمه شده دوباره بازرسی کند و من فکر می کنم اگر این مجازات تطبیق شود جهان را متعجب و متنفر خواهد ساخت.
در ایران سنگسار طوری تطبیق می شود که در آن مردان تا کمر و زنان تا سینه در زمین گور می شوند و تا مرگ مورد پرتاب سنگ قرار می گیرند. مارک تونر معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در ارتباط به این حکم سنگسار در واشنگتن به خبرنگاران گفت
سنگسار به حیث وسیله اعدام عیناً شکنجه کردن است. این بربریت و عمل شنیع است.
آخرین سنگسار در ایران در سال 2008 صورت گرفته است، اما رسانه‌های غربی می‌گویند اکثرا حکومت ایران تطبیق این مجازات را پنهان می‌کند. دکتر علوم اسلامی در قاهره مرکز مصر عبدالله عطایی می‌گوید سنگسار سنت است و در زمان پیامبر اسلام یک بار عملی شده است.
سنگسار حکم او در قرآن کریم نیامده، فقط یک بار در تاریخ در زمان پیغمبر علیه السلام سنت تقریری بوده که به اصطلاح خود پیغمبر علیه السلام عمل نکردند که به سنگسار کردن شرکت کرده باشند. به این معنا که اگر ما در تطبیق سنت پیغمبر علیه السلام در همه جزئیه اگر تشدد نکنیم مرتکب گناهی نمیشیم، به خاطر اینکه پیغمبر علیه السلام زمانی که این زن بعد از فراهم شدن همه شروط و اقرار مکرر ای زن به چندین بار و با رضایت سنگ به جان از دی زن خورد، خواست فرار بکنه. اما چون کسانی که در اونجا بودن این مطلب رو نمی فهمیدن، خود پیامبر اسلام شرکت نداشتن به این قضیه و چشمشان حتی به عشق آمد. روایت های هست و گفتن چرا نگذاشتین که بره؟ و بعدم که تمام شد که نماز جنازه برای خوندن، گفتن گناهان عظیم اندازه احد می بود از بین رفت و مغفرتی که خدا به ای کرد همه ای امت مر شامل میشه.
فراستانی ناظر بخش ایران در گروه نظارت بر حقوق بشر میگوید احتمالاً رقم کسانی که در ایران سنگسار میشوند زیاد باشد و ما تنها از رقم محدود آنها با خبر میشویم. این سازمان میگوید سکینه محمدی آشتیانی در سال 2006 از سوی یک محکمه به سنگسار محکوم شد، اما خود آشتیانی میگوید از وی به جبر اعتراف گرفته شده است. پیش از این بالای وی حکم 99 دوره تطبیق شده بود.
از معافیت یک زن در ایران از حکم سنگسار شنیدید، اما هنوز معلوم نیست که وای از حکم اعدام نجات خواهد یافت یا نه. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. با پایان برنامه های امروز میرسیم. گوینده شما ملیه ارالی، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپارم. اینک گوش دهید به برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.